درنو دوستانو السلام علیکم دا ازادي رادیو دا نن ورځې دا خبرونو په فایل کې اسما جملند او زماده همکار شفیق یار سلامونه ومني په دې هیله یو چې وخاو خوشاله ورځ به مو فایل کړی وي. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی له 2 بجو فایل کې او د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیرته پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي. یو د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سخت دریځو مشرانو بندیز ولګاوه. بشپړ خبرونه واوري. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیي قمندانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي. په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره ملکي وګړي دي ژوبل دي. دا برید د حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسید. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیا پیل شي. د دې کمیټې د چهارشنبه په ورځ وویل چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په میدان وردګ ولایت کې خپل 24 روغتیایي مرکزونه بند کړي. د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر مقام ازادي رادیو ته وویل د میدان وردګ یو شمېر قومي مشرانو له طالبانو سره خبرې کړي دي.
د ولسوالیو نه مشران راغلي او متنفذین راغلي او هغوی د خپل منځه یو پلاوی وټاکه. هغه پلاوی تللی وو د طالبانو سره لیدلی دي او داسې بریښي چې د شنبې په ورځ به د خیره سره هغه تړل شوي کلینیکونه بېرته پرانستي.
د طالبانو له لوري د سویډنی کمیټې د روغتیایي مرکزونو د بندیدو له کبله د میدان وردګ ولایت شاوخوا شپږ زره اوسیدونکي له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې شوي. طالبانو وروسته له دې په میدان وردګ کې د سویډن د کمیټې په مرسته چلیدونکي روغتیایي مرکزونه بند کړل چې افغان امنیتي ځواکونو تیره اونۍ د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې د طالبانو د تعقیب په لټه پر یو کلینیک برید وکړ چې په نتیجه کې د کلینیک دوه کارکوونکو په ګډون څلور تنه ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر په ترڅ کې ویل حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره شي.
اطمینان میدیم که ما با انتخابات آمادگی داریم. ما از انتخابات شفاف حمایت میکنیم و انشاءالله هر چیزی که از دست نیروهای امنیتی و دفاعی کوراست در خدمت کمیسیونای انتخابات میگذاریم تا بتانیم که یک انتخابات آرام و شفاف اونا انجام بدن.
نامنه یو د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت په افغانستان کې د انتخاباتو د لارې غټه ستونزه ګڼل کیږي. طالبانو له دې سره سره چې امریکایانو سره و پړاوه خبرې کړي حملو ته لاس ورکړ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږم وشي. د سلواکیا پولیس وایي د افغانستان د نجونو د لومړني ارکستر د هغه څلور غړو د موندلو لټه کوي چې په یو فستیوال کې له ګډون وروسته له خپل هوټله بې درکه شوي دي. 15 کسیز افغاني ارکستر د شنبې په ورځ جولای 14 د چک جمهوریت پولې ته نږدې د سلواکیا په ترینسین لویدیز ښار کې د پوهو دا په نوم په یو فستیوال کې موسیقي اجرا کړه. د سلواکیا پولیس وایي د دې ارکستر چې زهره نومیږي څلور غړي د یکشنبې په ورځ له خپل هوټله بې درکه شوي. د ترینسین د سیمایزو پولیسو ویاندوی پاول کودلیتسکا وایي چې د موسیقۍ د ارکستر غړي له کنسرت وروسته خپل هوټل ته لاړي خو په سبا سهار یې څلور تنه ورکې شوي. ده وویل د دې لپاره چې څېړنې روانې دي او همداراز په قانوني دلایلو د بېدرکه شوو کسانو نومونه اوس نه څرګندوي. د سلواکیا د څو سیمایزو رسنیو د رپورټ له مخې د دې ارکستر ځینو غړو ویلي وو چې یو د ترزو یې په جرمني کې دی. دا اوروزګان په ولایت مرکز تیرنکوټ کې د وچې میوې لپاره د یو لوی مارکیټ د جوړېدو چارې پیل شوې. په تیرنکوټ کې دا مارکیټ په داسې حال کې جوړېږي چې د خر له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخ دی او همدارنګه ځینې ورغلې لویې لارې تړل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقوقو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختدریځو مشرانو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې ویل د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخواني والي احمد الجبیری او د نینوا پر پخواني والي نواف الحمادی السلطان چې له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر پرې بندیزونه لګیدلي. ریان الکدلدانی او همدارنګا یو بل سختدریزی ډلې مشر چې یو مسیحي او بل د شابک اقلیت غړي دي هم په بندیزونو کې شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې کلدانی د 500 لیوا د سختدریزو مشر دی او په یو ویډیو کې چې تیر کال په عراق کې خبره شو خودل کیږي چې له یو سول نه شوی بندي څخه غوږ پرې کوي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې هیواد په عراق کې پر دوو مشرانو چې له ایران سره تار لري هم بندیزونه لګولي، خو د خزانه وزارت په بیان کې له ایران سره د دوو کسانو د ارتباط یادونه نه ده شوې. او د ازبکستان د پخانی ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف والله محبس څخه په امبولانس کې وړل شوې. دا خبره پرون د کریموف و مدافع وکیل په یو ټویټ کې کړي. د هغې مدافع وکیل لیکلي د زندان مخته د خپلې موکلې انتظار کوو چې امبولانس کاره شو. دی وایي چې یوې باوري سرچینې ورته ویلي چې کریموف په امبولانس کې وه. کریموف د سږ کال په مارچ کې په خپل کور کې د نظربندۍ د مقرراتو د سرغړونې په تور محبس ته ولېږدول شوه. دا په 2015 کال کې د اختلاس او باج اخیستو په تور په 15 کاله بند محکوم شو. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ سهار لوو بجو د ماخم ترو بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په کندهار کې چارواکي وایي د دې ولایت پر امنیه قومندانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړل چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله 50 سلنه کموالی راغلی. همدارنګه به دا هم واوري چې د افغانستان د ښځو د چارو وزارت دې ته خوشحاله دی چې حکومت په لوړو سیاسي بستونو د ښځو ګمارنه ډېره کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو په نفوذ اندېښنه لري. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي د خلیج په سیمه کې د اوبو له لارې د ترانسپورټ د خوندیتوب لپاره جدي هڅې پیل کړې دي. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه قومندانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 ملکیان او 2 پولیس وژل شوي. په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره یې ملکي وګړي دي ژوبل شوي. دا برید د حمله کوونکو په وژلو پای ته رسیدلی. اسمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
د کندهار پر امنیه قومندانۍ په پرونی ډلې زه حمله کې لشتر لږې یو لستنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. دا برید په یوه انتحاري موټر بمی چاودنې پیل شو. دا ډله ایز برید چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست په داسې حال کې وشو چې تر بل هر وخت افغانستان سولې ته هیلې زیاتې شوي دي. د کندهار د والي ویندوی پرون ناوخته د جګړې له پای ته رسېدو وروسته ازادي راډیو ته په نښته کې د اوشتو مرژوبلو په اړه وویل.
تقریبا تر یو نیم ساعت الا دوه ساعتو مصالحانه جنګ وروسته پولیس وتوانېدل چې دوی ټول له منځه یوسي او امنیه قومنداني تصفیه کړي. او دغه برید کې زموږ څلور نوي تنه ملکیان البته شهیدان او زخمیان لرو چې له جملې څخه درې تنه پولیس زخمیان او دوه تنه پولیس شهیدان شوي. همدارنګه زموږ ملکي کسان هم 9 تنه شهیدان او 80 تنه زخمیان دي.
په ټپي ملکیانو کې څلور ښځې او 11 ماشومان هم شامل دي. د شاغلی بهیر په وینا ډیر ملکیان لدې کبل مړاو شوبل شول چې د امنیه قومندانۍ په شاوخوا کې د ملکیانو کورونه دي. د همداراز ول چې د دې برید له کبله د کندهار په ګمرک کې چې امنیه قومندانۍ ته چیرمه دی څلور باری موټرونو اور واخیست. د پیشي پسیمه کې و دکاندار احمد دوید رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د حمله په محل په خپل دکان کې وو. د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
دلته می توخان کوي کومندانی سره او په کومندانی باندې د ځانمګ پټا ما اوسو د اسکر اوسو یا اسکر یا پیاده خلګه سو سره ټپيان سول بالا لغه را لښ ملامبولاس را لښنه یوړ بالا موږ به دکان داسې ځای نه وو څنګه چې راوت دکان راو
د طالبانو ویندوی قاری یوسف احمدی له حمله وروسته وویل چې د کندهار پر امنی قمندانۍ د دوی بریټ په موټر بمی چاودنې پیل شو. د کندهار د والی ویندوی بهیر احمدی وایي چې په دې بریټ کې چې د امنی قمندانۍ له ختیځې دروازې په موټر بمی چاودنې پیل شو، څلور انتحاري حمله کوونکو برخه لرله. دې ته ورته ډله ایز بریټ د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د بادغیس ولایت په قلعهناو کې وشو. د بادغیس په بریټ کې دوه انتحاري بریټ کوونکي ووژل شول او دوه نور ونیول شول. په قطر کې د امریکا او طالبانو له وروستیو غونډو وروسته دواړو خواوو په خپلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونې وکړې او همداراز طالبانو او شپېته کسیز افغان پلاوي د خپلو خبرو په پای کې ژمنه وکړه چې په ځانګړي ډول به د ملکي وګړو مرژوبلې سفر ته راکموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په مقایسه 50% کمواله راغله. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 45 تاوتریخوالی پیښې د خبريالانو په وړاندې په ټول افغانستان کې ثبت شوې، خو حکومت بیا د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې خپلې تیرې ژمنې بیا تکراروي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکو په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ګراف کې د تیر کال په پرتله 50% کمواله راغلی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي په کابل کې د پنځشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې اوس هم د خبريالانو پر مخ جدي ستونزې پرتې دي. د یوې په دې شپږو میاشتو کې له بده مرغه حکومتي چارواکو هغه هم په لوړه کچه د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی چې دا خپله دندې نیوړ خبره ده. حکومت خپل قانون او اصول او اخلاق مسول دي چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ونه کړي او امنیت وساتي.
اصول او اخلاق مکلف به است که امنیت و مسئولیت خبرنگاران را حفظ کنند.
دو خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خبر شوې راپور کې راغلي چې دروان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې درې د قتل، شپږ د ټپي کېدو او 19 د تاوتریخوالي قضیه د خبريالانو پر وړاندې ثبت شوې. د دې راپور په یو بل برخه کې ویل شوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې شل پیښې د حکومت لخوا، اته د داعش او طالبانو لخوا، شپږ د زورواکو لخوا، درې د رسنیو لخوا او اته هم د نامعلوم حلقو لخوا ترسره شوي. یو شمېر افغان خبريالان هم د خپل ځان د خوندیتوب په برخه کې جدي اندېښنې لري. خبريالي زهره ستوده ازادي راډیو ته وویل
هغه څه چې لا تر اوسه هم د خبريالانو پر وړاندې جدي اندېښنه ده، د خبريالانو د کار او ځان خوندیتوب دی چې نشته. بل مهمه خبره د حکومت لوري خبريالانو ته د اطلاعاتو نه لاسرسي دی.
خو د ټولو اندېښنو ته د حکومت ځواب څه دی؟ د حکومت د رسنیو مرکز اجرایی مشر فیروز بشری له ازادي راډیو سره خبرو کوي.
حکومت په دې باور دی چې موږ مکلفیت لرو ټول خبرنګاران ته او هر څوک چې په دې صحیح کې فعالیت کوي هغه ته ښه زمينه د کار مسایله کو ترغو وکولای شي اطلاع رسانه وظیفه په ښه توګه سرته ورسیږي.
بس دا په داسې حال کې ده چې د همدې راپور له مخې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 11 خبريالان وژل شوي او 11 نور هم ټپیان شوي دي، چې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل کلنی راپور کې 2013 کال د افغان خبريالانو لپاره خطرناک کال بللی وو. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، اوس به دا باورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان او پاکستان د سرحدي لانجو په اړه یو مقاله لیکلې ده. خبرونه لیکلې د افغانستان د سولې د هڅو په دوام پینټاګن اندېښمن دی چې د امریکا د دوه ملګري هیوادونه به د نښتو په دوام سره د سولې په برخه کې له همکارۍ لرې پاتې شي. واشنگتن اگزامینر خبرونه د امریکا د دفاع وزارت پینټاګن تازه رپورټ ته اشاره کړې چې لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو یو بل په سرحدي سیمو کې لترهګر وډلو په ملاتړ تورن کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو ورستۍ سرحدي نښته ساګ میشه یو چې پکې پاکستان ادعا کړې و چې له اویا تر اتیا تروریستان له افغان خاورې پر پاکستاني سرتیرو برید کړی. پاکستان دغه برید په غبرګون پر افغان خاوره راکټي بریدونه کړي و چې پکې څلور افغان سرتیري وژل شوي وو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان څو وخت مخکې په خپل لیدنه کې په نورو مسایلو سربیره د پولو پر امنیت او په دې برخه کې په همکارۍ ټینګار کړی و. واشنگتن اگزامینر خبرونې د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ او د لانګوار ژورنال مدیر مسول بیل روګیو په حواله لیکلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نښتې د دې لپاره کېږي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانستان یو قوي حکومت ولري. د روګیو په خبره د افغانستان قوي حکومت د پاکستان لپاره د یو ګواښ په توګه دی، په خاصه توګه هغه حکومت چې له هندوستان سره دوستانه اړیکې ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د 300,000 افغان ځواکونو په شمول د څه باندې 15 میلیونه افغانانو برخلیک ډیر ژر د امریکایي مرکچیانو او طالبانو لخوا تر بحث لاندې نیول کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان امنیتي ځواکونو د داسې یو دولت لپاره په لومړۍ کرښه کې ځانونه په خطر کې اچولي چې خپل دښمن ته له حده زیات اهمیت ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلي ځینې څارونکي په دې نظر دي چې افغان پوځ تر اوسه ډیر کارنده نه دی تمام شوی او د فساد له موجودیت او د رهبرۍ په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په بدخشان ولایت کې د یو افغان پوځي عبدالکبیر رسولي په حواله لیکلي چې افغان سرتیری د ورځې 2-3 واره تر برید لاندې راځي او هر ورځې ګڼ شمیر په جنگ کې وژل کیږي. رسولي په حیرانتیا پوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا څنګه خبرې روانې دي چې طالبان په یو وخت پر افغان سرتیرو بریدونه هم کوي. ډیلی ټیلیګراف رسپانی په خپل وروستۍ غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات د طالبانو له لوري د 240 کلینیکونو لټړل کېدو وروسته لګواک سره مخ دي. د سویډن کمیټې د طالبانو تر غواخ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د سیشن بي پرس خپل لزګونه کلینیکونه وټړل. طالبانو وروسته له هغه د روغتیایي مرکزونو تهدید کړی و چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په یو برید کې ځینې ډاکټران وژل شول. دوی د طالبانو درملنه کوله. ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي میدان وردګ ولایت چې له پلازمېنې کابل ډیر لري نه دی، ډیره برخه د طالبانو لخوا کنټرولېږي.
د افغانستان د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو په نفوذ اندېښنه لري. د اندېښنې وروسته لاغې مطرح کیږي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې وسلوالو مخالفانو د نفوذي کسانو په مرسته د درېمې لواء قمندان عبدالمبین مجتبا ووشه. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه د نفوذي کسانو د مخنیوي لپاره ډېر کلک تدابیر لري. واصل وسال په دې اړه نور تفصیل.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون اندېښنې راپارولي، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه موضوع جدي نه بولي. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون رئیس محمد هاشم ملکوزی د پنځشنبې ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفین د خپلو ځانګړو اهدافو لپاره په ډېرې اسانۍ سره خپل نفوذي کسان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځای پر ځای کوي.
او طالبان په دغو کارونو کې ډېر پرمختللي دي او ډېر لاسرسی لري او دا کارونه بروانی او دا ډیر د اندیښې خبره د حکومت لپاره ډیر د تشویش خبره دا ډیر مهم خلکو ته بنورم لاسرسی. طالبان په اسانۍ سره کولای شي دغه موقع څخه استفاده وکړي او خپل خلق مشکی پر ځای کی او سبا خپل ادبونو ته ځان ورسی.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د یو نفوذي کس په ډزو کې د ملي اردو د درې ملي واقمندان عبدالمبین مجتبا او دوه سرتیري وژل شول او څلور نور ټپیان شول. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امن الله کمرانی ازادي راډیو ته ویلي چې حمله د ملي اردو په یونیفورم کې دوه کسانو کړی چې دواړه په ځوابي برید کې وژل شوي دي. بل لوري ته وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه برید د دوی یو نفوذي کس ترسره کړی دی. خو دا لومړی ځل نه ده چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو کسان د خپلو ځانګړو اهدافو لپاره ځای په ځای کیږي او مهم امنیتي او دفاعي کسان وژني. د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو لخوا تر ټولو مهم برید یو کال وړاندې د کندهار د امنی پر پخواني قمندان جنرال عبدالرازق وشو چې د نوموړي د وژل کېدو تر څنګ یو شمېر نورو مهمو چارواکو ته هم مرګ ژوبله واوښته. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امنیتي او دفاعي بنسټونو د ځانګړو پلانونو د عملي کېدو په نتیجه کې په 13 کلونو کې د افغان سرتیرو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو شمېر صفر کېدو ته نږدې شوی دی. دغه وزارت مرستیال وین فوادمان ازادي راډیو ته ویل دی وای دا موضوع ډیره جدي او د اندېښنې وړ نه ده، بلکې درې څلور کاله مخکې د اندېښنې وړ موضوع و. موږ په دې برخه کې جدي او سخت پلانونه ترتیب کړي او عملا اجرا کیږي. زموږ همدغه پلانونه د دې لامل شوي چې د دښمن پراخ نفوذ په نظام او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې راټیټ شي. دا امکان نه لري چې دښمن دې اوس د پخوا په شان د افغان سرتیرو په منځ کې نفوذ وکړي.
امنیتی افغانستان نفوذ بکنن.
په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې حکومت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د جلب او جذب بهیر شفاف او دقیق کړي، سو د افغان سرتیرو په لیکو کې د نفوذي کسانو مخه ونیول شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
افغانستان د خزو چارو وزارت په مهمو او سیاسي دولتي بستونو کې د خزو ګمارونو ته خوشبینه دی. د دې وزارت ویاندی رویا د درس د پنځم به پورز ازادي رډیو ته ویل د ګمارنې همداسې دوام وکړي راتلونکي کې به د افغان خزو وضعیت بدل کړي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
په مهم او باصلاحیت دولتي بستونو کې د افغان ښځو وروستیو ګمارونو د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه خوشبیني زیاته کړې ده. د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا دادرس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په لوړو دولتي بستونو کې د ښځو د ګمارنې لړۍ همداسې دوام ومومي، د افغان ښځو د ژوند وضعیت بدلولی شي.
حمایت از زنان خودش نمایندگر عزیز که زنان توانایی کار دارن.
زموږ ستونزه دا و چې تر دې دمه مو سیاسي ملاتړ نه درلود. په ټیټه کچه د ښځو کار کول د دې لامل ګرځي چې تاوتریخوالی زیات شي. که ښځې په لوړو حکومتي څوکیو کې ونډه ولري، دا به د دې لامل شي چې د افغان ښځو پر وړاندې زور زیاتی هم راکم کړي. تازه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مشر په توګه شهرزاد اکبر او یوه میرمن د دغه کمیسیون د کمشنری په توګه وټاکل شول. د افغانستان د ښځو چارو وزارت معلومات مخې اوسمهال شاوخوا 15% ښځې په دولتي، سیاسي او کلیتي پوستونو کې، خو 20% په ملکي خدماتو کې په کار بوخت دي. تر دې وړاندې د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون ویلي و چې د روان کال تر پایه به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 20% ته ورسوي. هغه څه چې ولسمشر غنی د بروکسل په ناسته کې هم پاړشمنه کړې وه. د افغان حکومت په کابینه کې یوه وزیره، درې سرپرستی وزیرانې، له شپږو زیاتې د وزیرانو مرستیالانې او دوه والیانې موجود دي. خو یو شمېر ښځې وایي که څه هم د ښځو په اړه او دوی ته په دې وروستیو کې د حکومت له لوري پاملرنه د ستایلو ده، خو دا ګمارنې باید سمبولیکه بڼه ونه لري، بلکې صلاحیت هم ورکړل شي. د ښځو چارو فعاله شکریا جلالزی وایي ډیری ګمارنې د اړیکو په اساس کېږي، نه د لیاقت.
کار اهل کار سپارل هم ډېره مهمه ده. یعنی په ښځینه وو کې بیا که لایق او توانا او بااستعداد خلکو ته کارونه ورکول کېږي، مخصوصا هغه چوکۍ چې هغه د افغانستان په اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حالت باندې تاثیر لري، دا ډېره زیاته مهمه ده چې وړ کسانو ته ورکړل شي.
میرمن جلالزی انتقاد کوي او وایي چې حکومت یو شمېر محدودې میرمنې له یوې چوکۍ بلې ته په کار ګماري، حال دا چې دا دې خبره اوس تر بل هر وخت د باسواده او پیاوړو میرمنو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې باید وانډ ورکړل شي. په ورته وخت کې بل فعال میرمن لیلا جعفری بیا وایي چې که ښځې په خپلو مسلکي او دوړتیا وړ دندو وګمارل شي، نو د خلکو او ټولنې باور به پر ښځو زیات شي او راتلونکي کې به د ښځو د رهبرۍ کچه لوړ شي.
زنان در پست های گماشته شدن که خلاف امو تحصیل و
په یو شمېر بنسټونو کې ښځې د خپل مسلک او زده کړو خلاف ګمارل کېږي، خو که دوی په مهمو او اصلي دندو وګمارل شي، ټولنه او خلک به د ښځو پر پیاوړتیا باور شي او د دې لامل به وګرځي چې راتلونکي کې نور خود ته د پرمختګ او مدیریت زمينه برابر کړی. د ملي اول حکومت په 15 کلن دوره کې 15% خزو ته په دولتي او مهم بستونو کې وانډ ورکړل شوی او د نیمایي نورې سلنه پوره کېدو ته اړتیا ده چې 10% خزې تر 2000 میلادي کال پورې په دولتي ادارو کې کار وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو له لارې د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي. د امریکا د پوځ یو جګپوړي قمندان پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د تضمین لپاره له خپلو متحدانو سره جدي خبرې کوي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
په خلیج کې له یو شمېر حملو وروسته چې د تورګوټه ایران ته ونیول شوه، د امریکا د قواوو مرکزي قماندان کینډ مکینزی پرون پنځشنبه منه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکړي. مکینزی د سعودي عربستان پلازمینې ریاست ته نږدې په شهزاده سلطان هوایي اډه کې خبري اعلانو ته وویل چې دوی حاضر دمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو بوخت دي. د همداراز وویل له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن وي. د امریکا د قوا او مرکزی قومندان دا څرګندونه داسې وخت وکړي چې د دغه هیواد لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد تیره اونۍ وویل متحده ایالاتونه د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي. د خلیج په سیمه کې کړکیچ په وروستیو اونیو کې ډیر زیات شوی. امریکا پر ایران تور لګوي چې په دې سیمه کې د تیلو پر بیړیو غنې حمله کړي او تهران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه ویشتې ده. د نړۍ درېمه برخه تیل د خلیج له اوبو څخه تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره میاشت وویل هیله لري چې د متحده عربي امارات او سعودي عربستان په ګډون به تر شل ډیر هیوادونه د سمندري ترانسپورت د امنیت لپاره په شریکه کار وکړي. مکینزی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو نږدې متحدانو سره په دې غور کوي چې د هرمز تنګي په شمول په ستراتیژیکو اوبلارو کې آزاد ترانسپورت یقیني کړي. د سی این این دا راپور تایید نه کړ چې غنې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت غواړي چې سعودي عربستان ته 1500 سرتیری واستوي څو ایران ته زور وشي. امریکا د می پمیاش کې اعلان وکړ چې د ایران د ګواښ په وړاندې منځنی ختیسته 1500 پوځیان لیږي. د امریکا د قوا او مرکزی قومندان سعودي عربستان ته یو ورځ وروسته له دې سفر وکړ چې کانګرس پر سعودي عربستان او نورو متحدانو د 8 میلیارد او 100 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو د پلورلو خلاف رایه ورکړه، خو ګمان کیږي چې ولسمشر ترامپ د کانګرس دا پریکړه ویټو کړي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سره له سبا بیرته پیل شي. په کندهار کې پرون د دې ولایت پر امنیه قومندانۍ برید د ټولو بریدګرو په وژلو پای ته رسیدلی. د چارواکو په وینا په دې برید کې 9 تنه ملکیان او 2 تنه پولیس وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشر د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله موهب پرون د پروان ولایت د سفر په ترڅ کې ویل حکومت هڅه کوي چې د ولسمشر انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره شي. د سلواکیا پولیس وایي د افغانستان د نجونو د لومړني ارکستر په یو فیسټیوال کې څو نجونې له ګډون وروسته له خپل هوټل بې درکه شوې دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم رازو د ژوند رنګونو ته. ورپسې همایون آرش همایون بلا نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه.
من محبه کړ دی او دا ټرالی چلوم بازار کې. خدای غریبي کوو.
څه شي کې به کې زه ته
ما زغه کولر دکانداران ته راوړو د کولر 100 روپۍ ورکای.
تقریبا د ورځې به څو کولر او بوړي.
بس د سی او چې 100 کولر او بکلا وېسو کلا 15 وېسو. بس دکاندارانو څخه فرق دی کو چاته کولر ورکو. بس
نور الکانم شته دی.
نور الکانم شته دی او غریبانان ډیر دي.
دا د کوم ځای نه بوړي ته؟
تازه دکانداران خود منډه کول چيني وبغاړي. دا اوبه چې دی دا لږ یخی دي کنه. د دې د واجې نه دا اوبه غواړي. بس موږ هم راځو همدې منډه کلنی او تړو زیات کله ناکله. بس کوی ته لاړ شو.
څومره مشکل ده دا اوبه چې ته وړي هره ورځ خلکو
مخکې چې دی مخکې واړو کې مخکې راته ډېره مشکله. اوس خو شکر دی اوس لږ غټ شوی مانو. بس مشکل شته دی خو لکه هغه نه شته. لکه
د څومره کلونو نه ته دا کار کوې؟ زه دې وینم وړو کې ماشوم وي اوس دې ګیره شوې ده.
زما و اته نه کال او شو چې دا کار کوم. بس څوک هغه خپله غریبي ده نو کوي خپلې وسې مطابق.
او څو کسان استه کورنۍ کې؟
کورنۍ کې خو ماشاءالله داسې یو شل یوش کسه کورنۍ ایستو.
یوازې د ګټې وټې ته یې که نور څوک شته دی؟
نه شکر دی ګټې وټې نور هم شته دی. خو دو ورونه مې دي هغه چې دی رانه بیل دي. بس موږ هم خپله غریبي کوو. کورنۍ چې ده دا لږ زیاته ده. بس خپل مکتب هم خپله غریبي موسه کوو. یو ځایمه یو مې بل ورور دی.
څویم صنف کې؟
زه خو شکر دی 12 نفروس کال فارغه شوم. بیا مې امتحان ورکړو کانکور د لارې. اوس سید جمال الدین افغان په هنتون تر اغله ما پښتو ادبیات ته
څو غواړي چې راتلون کې څه شي شي وظیفه شي والی شي نه جوړ شي
بس زه د الله نه دا غواړم چې بس زما یو وظیفه پیدا شي دا غریبین تر خپل وسه پورې وکړل بس د دین وروسته مې ان شاء الله کو د سینې چینه کو خپل غریبی کو بس نه پانتونه مسوي ما ان شاء الله چې دینه فارغ شوم بس